سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام په بخنې سره دا شپې نه بجې دي خبرونه ته مو فريده سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم خبرونه په خبرونه پیلو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې په هرات کې د پرونی زلزلې د وژل شوو او ټپیانو شمیره څه باندې 2000 ته ورسیده. د دغه حکومت په خوته در رسیدو په چاره کې د طالبانو د حکومت د وزارت وایند ملا جانان نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه زلزله کې څه باندې 2000 کسان مړه شوي او 2000 څلور سوه څلور څلوېښت نور ټپیان شوي دي. همدارنګه ښاغلي ملا جانان ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دغې زلزلې 1933 کورونه هم ویجاړ کړي دي. له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان صاحب الله مجاهد په خپل ټویټر کې ویلي وو چې سیمې ته یې مرستندوی ټیمونه استولي دي او همدارنګه دغه ټیمونو له ځان سره جامې د څښاک اوبه خوراکي مواد او نور اړین توکي دغه زلزله زپلو ته رسولې دي. ویل کېږي چې دغه زلزلې مرکز د هرات ولایت شمال لویدیز و. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د افغانستان ګاونډیان چې کومې ستونزې افغانانو ته جوړوي د ګټې پر ځای به ورته تاوان رسوي. ملا برادر نن د خبره د کابل شانګهای دهلیز د پرانیستې پر مهال وکړه. ښاغلي برادر په دې نسته کې د افغانستان پر ګاونډیو غږ کړی دی چې د دوی له حکومت سره ښه تعامل وکړي او کومې ستونزې چې ورته دا هیوادونه افغانانو ته جوړوي د ګټې پر ځای به ورته تاوان رسوي. ملا برادر د هم ویلي د کډوالو ځپلو او سپکول افغانانو ته د منل ندی او ګاونډیان باید د راتلونکي فکر هم وکړي ځکه افغانستان تل به داسې په دې حالت کې نه وي. پاکستان په روسیو کې په دې هیواد کې ټول غیر قانوني افغانانو ته د نومبر تر نومړې نیټې وخت ورکړی دی چې له دې هیواد ووځي کنه دوی به په زور وباسي. د ایران د کورنیو چارو وزارت احمد وحیدی هم تیر اونۍ په یو خبري کانفرنس کې ویلي په ایران کې نه باید غیر قانوني افغان کډوال ژوند وکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بهرنیو چارو وزارت وایي په لندن او ویانا کې د افغانستان سفارتونو خپل قونسلي خدمات ځنډولې دي. د وزارت نن په خپل ایکس شبکه په اعلامیه کې ویلي دي چې سر لندن څخه په دغه سفارتونو کې د پاسپورت تمدید، د ویزې صدور، د وثائقو او نور اسنادو تایید د نشفافیت او د بهرنیو چارو له وزارت سره د نه همغږۍ له کبله سر بل خبرتیا د اعتبار وړ نه دي. له دې مخکې د هسپانیا او هالند په ګډون یو شمېر لیدوځي هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سره د تعامل خبره کړې وه. او اسرائیلي ځواکونو نن یک شنبه د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس له جنګیالیو سره وسلواله شخړه وکړه. دا شخړه داسې وخت کېږي چې پرون شنبه د حماس افراطي وسلوالو نه ببره پر اسرائیل حمله وکړه چې په نتیجه کې شاوخوا 500 کسان ووژل شول او دا په تیرو 500 کلونو کې د اسرائیل لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې ده. بلخوا د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو نن یک شنبه ویلي چې له پرون راهیسې پر غزه د اسرائیلو په سببي حملو کې د شلو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 1400 په بخښنې سره 310 کسان وژل شوي دي. د روټرز اژانس په حواله دغه وزارت ویلي چې نږدې 2000 کسان ټپیان شوي هم دي. د فلسطین روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیلو په ډزو د یو ماشوم په ګډون 100 تن نور هم په لویدي زغاړه کې وژل شوي دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. وړاندې بار سره په راپور کې دا وایي چې په خپله رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې په پرونی زلزله کې له 2000 کسانو ډیر مړه او ټپیان شوي دي. وړاندې د شری خلکو د څومره مرستې رسیدلې دي، نړیوالو سازمانونو څومره مرستې کړې دي او همدارنګه د افغان چارواکو، البته د پخواني افغان چارواکو هغه د خواخوږي پیغامونه به هم در سره شریک کړو چې دوی د دغه زلزلې قربانیانو ته قربانیانو سره شریک کړي دي. اورزګان ته به هم ورشو چې هلته د مرستې صندوقونه خودل شوي دي او خلک د هرات زلزلې ځپلو ته مرسته رسوي.
صندوقونه کې خودل د ښار په مختلف برخو کې سترغو دغه زلزلې ځپلو ته مرسته ټوله کې.
همدارنګه نور ولایتونو ته به هم تم شو چې په دغه ولایتونو کې د هرات زلزله ځپلو لپاره څومره مرستې راټولې شوې دي. کونړ ته به هم ورشو چې چارواکو ویلي دي چې د یونیسف په مالي مرستې د څښلو پاکو اوبو د لسو پروژو د پلي کېدو چارې عملي کړې دي. د کونړ مسؤولین ورڅخه خوشحاله دي.
مخه د یونیسف نړیره زیاته مننم کړی دا او کویم ته یونیسف زمنګ سره ډیر خشته پروژې وکړلې کارونه هم ډیر خدي او د یونیسف نه پدې باندې موږ ډیر راضي یو.
در مطالب هم شته ملتیا مغواړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په خوت تر رسیدو په چاره کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایي د دوی د نمرنې معلوماتو پر بنسټ په هرات کې د پرنوې په خلامله ل 2000 ډیر کسان مړاو ل 9000 ډیر ټپیان دي. تفصیل په راپور کې
په خوت تر رسیدو په چاره کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د دوی نمرنې معلومات خي چې په هرات کې د پرنوې زلزلې لامل په دیار لسکلیو کې 2350 تن مړاو ټپیان شو دي. که څه هم د دې وزارت ویان جانان سائق نن سهار رسنیو سره په خبرو کې یوازې د مړو شمیر له 2000 زیات اعلان کړو، خو وروسته د دې وزارت د دې تیروتنې لامل په خپل وی پاڼه بخنه وخته. جانان سائق نن سهار ویلی وو
د دې ولسوالۍ اوسیدونکو کورونه د دې زلزلې د زغملو توان نه درلودي او له بد مرغه ډیر ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. 2350 کسان شهیدان او 9240 کسان ټپیان شوي دي. له بد مرغه د راپورونو له مخې په دغه دیار لسو کلیو کې 1340 کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي.
په خوتا در رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت په خبرو پیښنه لیکلي 9240 تنه د ورانو شو یو کلیو د وګړو شمیر دی چې په تیر وطن له دوی ټپیان ویل شوي. په خوتا در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وای په هرات کې پرونی زلزلہ د رختر په کچ شپږ اشاریه 2 درجه او د زمکی 10 کیلومتر جواره وه. د دې وزارت دویان لقوله ل زلزلې ورسره ټکانونه هم موجود و چې د فراه او بادغیس ولایتونه هم خورولې. حخوا د سیمې اوسیدونکو هم وایي ل زلزلې ورسره د شپې تر ناوخته زمکه ټکانونه خوړله او اوسلوي خلک خپل کورونه تنشستنې دي. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکو نصیر احمد ازادي رادیو ته وویل
تا همي حال هم کې
دا اوس چې د زلزلې په سبا زه تاسو سره خبرې کوم، هم دا اوس په دې ولسوالۍ کې خلک کورونو ته نه دیستانه شوي او خپل کورونو لري ترشنه اسمان لاندې پراته دي.
په هرات کې د پرونی زلزلې لامل تر خاول لاندې د پاتې خلکو دراويستو عملیات لا هم روان دي او احتمال شته چې د مرګ ژوبل په شمیر کې ډیرواله راشي. په هرات ولایت کې پرونی زلزلې د تیر 2022 کال په جون کې د افغانستان د سویل ختیس په پکتیکا او خوست کې لښوي زلزلې وسته بللوی ته بي پیخه ده. په هغه پیخه کې نګدي زره تنه مړ شوی وو ول درې زره ډیر ټپیانو. دقیقه معلومه نه ده چې پورستیو کې د زلزلو زیاتواله او ترخوای شدت د کوم لاملونو پر بنسټ ده، خو جیو لجستاني تر ډیرا د اقلیمي بدلون مسأله یادوي.
و موریدل چې پیخو ته درسیدو په چارو کې د دولت وزارت نوی ارقام اعلان کړی و، بل خو بیا د ملګرو ملتونو سرمنشي او ځین نور هیوادونو سازمانونو د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې په اړه خوشنۍ خوده لو د افغانستان خلکو په تیر بیا د زلزلې ځپلو سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. ملګرو ملتونو پرونه وخت په ویلمې کې ویل شو دغه سازمان سرمنشي انټونی ګوترش لا نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د زلزلې ځپلو سره مرسته وکړي چې ډیر لدین اوریندا مخکې مرسته تای اړتیا درلوده. تفصیل د سناکا کړه په راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي یو شمیر هیوادونو او سازمانونو د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې او له زیانمنو شویو سره یې د چلو مرستو غږ کړی. د ملګرو ملتونو سازمان د شنبې په ورځ ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل چې د دغه سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش هرات ښار ته څیرمه د زلزلې له امله د رامنځته شوي مرګ ژوبلې له امله خواشیني څرګنده کړه او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له زیانمنو شویو خلکو سره چې ډېرې د دې کړکېچ مخکې هم مرستې ته اړتیا درلوده د ملاتړ لپاره سره راټول شي. په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې ښاغلي ګوترش وویل چې په افغانستان کې د دوی شریکان د اړتیاو د ژر تر ژره ارزونې او د بیړنۍ مرستو د برابرولو لپاره د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د همغږۍ په حال کې دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت په هرات کې د شنبې ورځې د زلزلې د مړو شویو او ټپیانو شمیر تر 2000 ډیر اعلان کړی. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خپل ایکس پاڼه کې د دغې زلزلې له امله رامنځته شوی ناورین ځورونکی بللی دی. همداشان د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې یو اس ای آی ډی مشر سامانتا پاور په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دوی شریکان په اغیزمنو سیمو کې ځای پر ځای شوي تر څو د روغتیایي خدمتونو او د بیړنیو تجهیزاتو د چمتو کولو په ګډون د دې پېښې د ځواب ورکونې له هڅو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق یا یو این اف پی ای ویلي چې دوی دا مهال په سیمه کې دي څو د امیدوارو میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او د ښځو او نجونو د روغتیا د خوندیتوب لپاره د لازمو نیول شویو تدابیرو څخه ډاډ ترلاسه کړي. د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی هم د افغانستان په لویدیځ کې د تېرې ورځې زلزلې له قربانیانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره له خپلو نړیوالو شریکانو سره په همغږۍ کې دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی اعلان کړی چې هیواد یې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره چمتو دی. په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا په یوه پیغام کې ویلي چې جاپان وضعیت څاري او تل له افغانانو سره دی. همدغه شان ترکیې د یوه اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د زلزله ځپلو سره هر ډول مرستې ته چمتووالی ښودلی دی. د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له قربانیانو سره د خواخوږۍ پیغامونه خپاره کړي او له مرستندویه بنسټونو او سوداګرو یې غوښتي چې له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د امریکا د ځمکې پېژندنې ادارې د سروې له مخې د شنبې په ورځ له غرمې مخکې د ریختر په کچه د 6.3 درجې لومړۍ زلزلې د افغانستان لویدیځ ولړزاوه چې ورپسې یې څو نور ټکانونه هم درلودل. د راپورونو له مخې د زلزلې مرکز د هرات ولایت په شمال لویدیځ کې د زندهجان ولسوالۍ وه.
و موریدل چې په هرات کې زلزله ځپلو سره د یو شمیر سازمانونو په ګډون ملګرو ملتونو د مرستو ژمنه کړې وه او د پخواني حکومت ځینې چارواکو هم کورنیو ته تسلیت ویلې و. بل طرف بیا په روزګان کې د هرات د زلزله ځپلو د لاسنیوي په پار د مرستې راټولولو کمپاین پیل شوی دی. د روزګان مرکز ترینکوټ کې د هرات د وروستۍ زلزله ځپلو کورنیو د لاسنیوي لپاره د مرستې صندوقونه کېښودل شوي دي. شاید دغه ولایت خلک او ځایي مسؤلین غواړي چې دغې لارې د زپلو ته مرستې ورسوي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د منار څلور لارې ده چې نن د رای صندوقونه پرې ښودل شوي دي. خو دا صندوقونه نن د رای اچونې لپاره نه، بلکې د هرات د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو په پار ښودل شوي دي. دا کمپاین د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست په مشرۍ او د ځوانانو او مدني فعالانو په ملتیا پیل شوی دی. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان د یاد کمپاین پاره ازادي راډیو ته داسې وویل:
که تاسو په جریان کې ستاسو تیر ورځ په هرات ولایت کې زلزلہ وسو چې زیات شمیر هوادار شهیدان او زخمیان شو، د غول لپاره د مرستې په خاطر روزګان ولایت کې د تات فرهنګ ریاست او قومندانۍ استخبارات ریاست نور مختلف ادارات په همغږي او مرستې سره یو څه د روزګان ولایت تجاران هم پکې شامل ول. صندوقونه کې کېدل د ښار په مختلف برخو کې سترګو دغه زلزلہ ځپلو ته مرسته ټوله کې. دغه کمپاین به ان شاء الله جاری وي، نو سبب هم جاری وي، بل سبب هم کچېره خلک ډیر مرسته کول او لیواله ول دغه کمپاین کې څه وغځيږي.
بل خو د اورزګان ولایت یو شمیر هغه کسان چې په دې کمپاین کې د هرات د زلزله ځپلو سره د مرستې په پار برخه اخیستي، له خلکو یو غوښتل چې په دې کمپاین کې له دوی سره برخه واخلي او تر خپل واسه ورسره مرسته وکړي. د دې لړلې دوه کسانو نورعلي بهار او امین الله په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل: پیشو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي د دې لومړني معلومات ښیي چې په هرات کې د پرونی زلزلې له امله په ډیر لوس کلیو کې 2350 تنه مړه شوي او 9240 تنه نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او یو شمیر نور هیوادونو او سازمانونو هم د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړي او له زیانمنو سره یې د عاجلو مرستو غوښتنه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
اوس په ګاونډي پاکستان ته ورشو. په پاکستان کې د هغو کډوالو سره چې د نومبر تر نومړې نیټې وخت ورکول شوی دی چې باید دغه هیواد پرېږدي، هلته میشت افغانان شکایت کوي چې دوی له ستونزو سره مخامخ دي. ورزو امید زهری ملته چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي وایي په پاکستان کې تر ډیره غیر قانوني کډوال افغانان دي، او د دوی هیڅ حکومت به په خپل هیواد کې غیر قانوني کډوالو ته د اوسېدو اجازه ورنکړي. هغه دا خبره ورسره تر دې کوي چې پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان له پاکستان وغوښتل د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې خپل وطن ته په ستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ دي. خو سولنګي چې پرون یې د نیوز پاکستاني ټلویزیون سره مرکه کوله وویل دوی باید د خپلو ملي ګټو په خاطر په دې اړه هیڅ معامله ونه کړي، او لومړی باید د اکتوبر تر یو دېرشمې هغه 1.1 میلیون افغان کډوال چې د 2020 کال له اګست وروسته پاکستان ته دننه شوي او ډېر یې قانوني اسناد نه لري له دې هېواده ووسي.
په دوی کې ځینې خلک دي چې ویزه یې پای ته رسېدلې، ځینې یې په غیر قانوني توګه دننه شوي، نو بیلابیل خلک دي. پاکستان په خپله خاوره یوازې هغو خلکو ته د اوسېدو اجازه ورکوي چې موږ د اوسېدو قانوني حق ورکړی وي یا هم زموږ هېوادوال وي.
د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر په پاکستان کې میشت افغان کډوال په دریو کټګوریو وویشل چې 1928، 2018 او 2020 کلونو پر مهال د دوی هېواد ته ورغلي. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې یو شمېر هغه کډوال چې د پاکستان پاسپورت یا هم شناختي کارت لري برخلیک به څوی وویل راتلونکو ورځو کې به د هغوی پاسپورټونه او شناختي کارتونه منسوخ شي. پاکستانی چارواکي داسې مال د افغانانو د جبري اخراج خبره کوي چې په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې خبرونه هم خبريږي. یو شمېر پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې پرون په کراچۍ کې 150 هغه افغانان نیول شوي چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه لري. په ورته وخت کې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي رادیو ته وویل پاکستانی پولیسو د ټولو قوانینو خلاف د افغان کډوالو زورول او نیول پیل کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استازي احمد افغان ازادي رادیو ته وویل
څوک په نوم افغان وي هغه په پاکستان کې نیول کیږي. متاسفانه نیول اوس هم شدید دي. پاکستان پټول ایالاتونو کې د پاکستان حکومت افغانان نیسي زندان ته استي، او چې په زرهاو افغانان په دغه څو نوې کې نیول شوی دي زندان ته لګول شوی.
په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل رحمان پرون په پیښور کې د پاکستانی حکومت لخوا د افغان کډوالو په زورونه او نیولو سخت نیوکه کړې ده. هغه رسنیو ته وویل
زموږ بیوروکراسي پولیس افسران او نور په دوی لکه د مرغانو را پریوزي، له چا ځمکې اخلي، له چا پیسې اخلي، دې خلکو څه حل جوړ کړی؟ دا انساني حقوق دي. زه د بشري حقوقو له نړیوالو بنسټونو غواړم چې پاکستان ته راشي او دلته د افغان کډوالو حقونه ویني چې له دوی سره څه روان دي.
په پاکستان کې اوس مهال د یو شمېر نور افغانانو په ګډون هغوی هم ځای پر ځای دي چې د نورو هیوادونو ویزو ته پته مدي. په پاکستان کې د کډوالو عالي کمشنر یا یونیټ سی آر وای په هیواد کې د ټولو افغان کډوالو شمېر 3,200,000 ته رسیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یو نړیواله موضوع اخلو. اسرائیلي ځواکونو یک شنبه د فلسطینانو د افراطي ډلې حماس له جنګیالیو سره وسله واله شخړه کړې ده. تفصیل په راپور کې.
په غزه کې نن له نړیدلو ودانیو د مړو د موندنې او د ژوندۍ پاتې شویو کسانو د ژغورنې هڅې روانې دي. پر اسرائیل د حماس ډلې ترخو نړۍ حمله وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداري ورکړ چې یو اوږده او سخت جګړه په مخ کې ده. د فرانسې خبری اژانس له مخې په شارګوټو او لویو لارو کې وسلوالې نښتې داسې وخت زیاتې سوي چې د اسرائیل پوځ د جنوب په کلیوالي ساحو کې خپل لسګونو زره ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د دې کار هدف د دوغو سیمو خوندیتوب او د اسرائیل د برمته سویو ژغورل شول سوي دي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ وایي چې په سلګونو د دوی پوینه ترورستان وژل سوي او په لسګونو نور نیول سوي دي. د اسرائیل د پوځ ویان بریج جنرال دانیال هاګاری په تل ابیب کې نن یو کانفرنس ته وویل
کوخوت سال پالو د اسرائیل دفاعي ځواکونو ټول شپه د غزې په شاوخوا کې د ساحو د خوندیتوب لپاره عملیات وکړل چې ترورستانو وژله او له وسلوالو یې ټول سیمې ونیولې. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وتوانېدل په غزه کې د اسرائیل خاورې ته د نفوذ ساحې ونیسي. په سلګونو پلي ترورستان وژل شوي. د یرغمل شوو د خوندي کولو لپاره قهرمانانه جګړه روانه ده.
لپرون راهیسې د جګړې په دواړو غاړو کې په سلګونو کسان وژل سوي او په زرګونو نور ټپیان سوي دي. حماس ډلې پرون په ویلامیه کې ادعا وکړه چې څه باندې 15,000 توغندي د اسرائیل پر لور توغولي او د فرانسې خبري اجنس پوینا د فلسطین د افراطي ډلې په سلګونو جنګیالي له وسایتو او کښتیو په استفاده له پولو اوښتي او اسرائیل ته داخل سوي دي. رویټرز اجنس راپور ورکړی چې د حماس وسلوالو د سلګونو اسرائیلیانو د وژلو تر څنګ نامعلوم شمیر کسان په غزه کې نیولي دي. دا تحوله داسې وخت راځي چې اسرائیل د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې یو هدف هم ویشتلی دی. د ایران لملاتړه برخمنې د لبنان حزب الله ډلې په اسرائیل د تازه حملو هرکلی کړی او دای د دوی په ټکو د اسرائیل د جنایتونو په وړاندې ځوابي حمله بللې ده. حزب الله ډلې چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه حماس ډلې ته ورته اهداف لري نن یکشنبه د اسرائیل پر دریو سنگرونو توغندي ویشتلی و چې وروسته د اسرائیل د پوځ بې پیلوټ الوتکو ځوابي حمله ورباندې وکړي. رویټرز اجنس راپور ورکړی چې له تیرې شپې پر غزه د اسرائیل په هوایي حملو کې د څه باندې 300 فلسطینیانو د وژل کېدو تر څنګ د حماس ډلې ګڼې ودانۍ سمڅې او کورونه نړېدلې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دای کندی ولایت کې د نسیم اسیمیز رادیو درې کارکونکو چې لس ورځې وړاندې فعالیت د طالبان لخوا بند شوې د دوی مزل لپاره نیول شوې دي. لسیمې تفصیل په دې راپور کې.
په دای کندی ولایت کې د نسیم سیمیز رادیو د مسول مدیر او امتیاز لرونکي سید علي جوادی خپلوان وای چې د طالبانو حکومت ځای ادارې د شنبه په ورځ د دوی مزل لپاره هغه او د دې رادیو د خبريالان نیولې دي. د دې رادیو نیول شوی خبریالان سیف الله رضایی او مشتبه قاسمی دي. د سید علي جوادی یو خپلوانه چې نه غوړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او اصلي غږ خپور شي دا خبره تایید کړه. هغه زیاته کړه
پرون یولس بجې د اطلاعاتو او کلتور رئیس او د مطبوعاتو مدیر راغلل او جوادی سره یې خبرې وکړې. وی ویل راشي موږ ستاسو توکي درکړو. کله چې استخبارات ته ولاړل بیرته رانغلل. وروسته بیا شاوخوا درې بجې خبر راورسید چې هغوی یې محبس ته لیږلي.
په همدې حال کې په دایکندي کې د نسیم راډیو د امتیاز خاوند رضا وحیدی ازادي راډیو ته د دې خبرې په تایید سره وویل چې لس ورځې وړاندې د دې راډیو فعالیت د طالبانو لخوا ودرول شو او له طالبانو سره له خبرو سره سره نه یوازې دا چې د راډیو فعالیت نه دی پیل شوی بلکې کارکونکي هم د طالبانو لخوا نیول شوي دي. ښاغلی وحیدی وایي که څه هم طالبانو د خبریالانو د نیولو او د دغې رسنۍ د فعالیت د بندولو لامل نه دی په ډاګه کړی خو ادعا کوي چې طالبان غواړي د سیمه ییزو خبریالانو په نیولو سره پر نړیوالو رسنیو فشار راوړي.
جلسات متعدد گرفته شده اینطور بیشتر دیده میشه کی با
په هغه غونډو کې چې موږ له طالبانو سره درلودې د هغوی له خبرو څخه داسې ښکاري چې دوی هڅه کوي په بیلابیل ولایتونو کې پر محلي خبریالانو فشار راوړي څو هغه نړیوال رسنۍ چې له افغانستانه بهر کار کوي او د دې هیواد قضیه تر پوښښ لاندې راولي سانسور کړي او په یو ډول د خبریالۍ په کار کې مداخله وکړي.
په نوعی بخواین سانسور وکړن په نوعی مداخله وکړن د کار خبر رسانی
خو د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ کوونکی بنسټ نه وایي چې په دایکندي ولایت کې د طالبانو حکومت ځای چارواکو ویلي د نسیم سیمه ایزې راډیو د فعالیت بندیدل او د کارکوونکو د نیولو لامل د هغوی د پالیسیو خلاف نشرات دي. د یاد بنسټ مسؤول ظریف کریمی د طالبانو له حکومت څخه د دغه خبریالانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي.
پر اساس اطلاعاتی که از دایکندي رسیده گفته میشه
د هغو معلوماتو پر بنسټ چې له دایکندي څخه ترلاسه شوی ویل کېږي چې نسیم راډیو د ځایي حکومت د پالیسیو خلاف فعالیت درلود. له همدې امله دا رسنۍ تړل شوې او خبریالان یې نیول شوي. موږ د دایکندي له ځایي مسؤلینو څخه غواړو چې خبریالان خوشي کړي او کله نسیم راډیو څخه کومه تیروتنه شوې وي د رسنیو تیروتنو کمیسیون ته دی راجی کړي. د نسیم راډیو د خبریالانو نیول او د فعالیت درولې کولای شي په دایکندی کې د معلوماتو رسولو برخې ته لوی زیان ورسوي.
د دغه دریو خبريالانو د نیول کېدو په اړه مو د طالبانو حکومت د ویان زبی الله مجاهد نظر وپوښت خو ځواب مترلاسه نه کړ. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې او د هیواد ملي ګټو ته په پام د بیان ازادي او د رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې د روان کال په زمري میاشت کې په ننګرهار کې د همیشه بهر سیمه ییزه راډیو هم د څه مودې لپاره وتړله. په همدې میاشت کې د طالبانو لخوا د نن او جوانان سیمه ییزو راډیوګانو فعالیت هم وترول شول. هغه معلم د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې یا سی پی جی د طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې د رسنیو د ځپلو مخه ونیسي او سمدستي د سیمه ییزو رسنیو ته اجازه ورکړي چې خپل فعالیت بیا پیل کړي. طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په څیر باندې دوه کلونو کې د ځینو سیمه ییزو رسنیو د تړلو ترڅنګ یو شمېر خبریالان هم نیولې چې ځینې له څه مودې وروسته خوشي شوي، خو د افغان الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی په ګډون یو شمېر نور یې لا هم د طالبانو په بند کې دي.
اوس به په ختیځ کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې چارواکي وایي په یاد ولایت کې د یونیسف په مالی مرسته د څکلو پاکو اوبو د لسو پروژو د ډیزاین کارونه بشپړ شوي دي. تفصیل لسیم په دې راپور کې.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي په شیګل، وټپور، مرورې، شلتن، سرکانو او ناړې ولسوالۍ کې د یونیسف په مالی لګښت د څکلو پاکو اوبو د لسو شبکو د سروي او ډیزاین کارونه بشپړ شوي او په څو ورځو کې به یې عملي چارې پیل شي. د یادې ادارې مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
د یونیسف زمونږ سره اوس ډېرې پروژو ترتیب روان دي. انشاء الله ولعزیز لس پروژو همداسې دي چې اوس هغه سروې کړلې او نوی کار ته آماده کوو. یاره غالبا ګمان کوم چې دا د هرې پروژې څلور سوه او درې سوه دوه نیم سوه نو ټول ټال دغه درې نیم زره انشاء الله کورنو ته بوبو.
ښاغلی سیلاب راته وویل یونیسف ورسره په تیرو شاوخوا دوو کالو کې د نورو مرستو سربیره په کونړ کې زرګونه کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي او په یو شمېر ځایونو کې اوس هم کار روان دی.
مخه د یونیسف نړیره زیاته مننه هم کړې ده او کویم ته یونیسف زمونږ سره ډېر ښایسته پروژې وکړلې. کارونه هم ډېر ښه دي او د یونیسف نه په دې باندې موږ ډېر راضي وو او په هر وخت کې موږ تلاس راکړل ځکه چې زمونږ پنځه پروژې د یونیسف اوس برحال
د کونړ په شپږو ولسوالیو کې د یونیسف په مالی مرسته چې میلیونونه افغانۍ کېږي د څښلو پاکو اوبو لسو پروژو باندې د کار پیل کېدو خبره کېږي چې د همدې ولایت د مرکز اسداباد په ګډون ګڼې سیمې د څښلو پاکو اوبو د کمی سره مخ دي او خلک ستونزې ګالي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم خاصی حیاتن د افغان ماجیرینو سره وانم چې ازادي رادیو ته ویم د پاکستان په فایل سره باندې مونږ کوم کار روزګار چی وو په پټه باندې ها هم باندې باندې شوی د غیو میاش رئیس ټول پکور کې زنانه او نارینه ټول لکه بندیان غونډې دی او بیرته چې افغانستان ته لاړ شو هلته خو بیا یې مخکې نه خطرونه یو په دوه کوي. نو بینانې مونږ غږ ټول نړیوال ته ورسوي، خاصتا امریکا هیواد ته او نسیار سازمان ملل ته چې هغې دو د نړۍ په راز کې په اول قدم کې قرار لري.
سلامونه قبول کړئ. زموږ د ازادۍ رادونه دا یو خواهش دی چې د پاکستان چې د افغان مهاجرینو ته یو میاشت ټیم ټاکلی دی، په دا یو میاشت کې افغان مهاجرین نسي کولای چې ځان وباسي. دا ټیم باید وغځوي. بل افغانستان کې ډېر سخترین ژمی را روان دی. دا خلک بلته څه شي خوري؟ دلته ډېر خلک بې ملک بې جایداد دي، هلته مځکې ځایونه نه لري. دلته د ورځې دوره کوي چې خوري دونه سرمایه دونه ژوند هلته دا نسي پیلولی. که دا چیرې ولاړه د غټ بحران سره به مخ سي. مخته دي ښه در موږ یو نظر محمد نواب د پاکستان پنجاب.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ټول ته سلامونه وایم. بعد سلام د پاکستان د دولت د حکومت د خایښ دی مکه وی افغان مزیر وی د افغانستان سره هغه دلت تازه سی راغلی د افغانستان سره د مکه وی را ما جز دې نه پټاو کی نه جنگ کی دا غریب په ولست او د غریب خلک په روزار نه و یو گزاره کی دا چې جی پی او د دې سره کار نه لري دا بیچارهګان دا په خدای باور وکړه دا موږ خپل ماجریال د پراتی ولای کوم د پاکستان په دولت کې یا په لاسلون کې په ګرد د غلا کې دا کم خلک وزر دغه پر دې خوځه کسم مخموله کې یو ولا په دې چې تی پی او په دې په تاو په انتجار کې کلاس ته دلی دا که باندې موږ خپل مشکل د طالبان سره کې دا غوسر حل کې د خبرو اترو په واسطه سره افغانان سره د مکو خدای روي څنګه ورځي والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر